ستړي مشي د شپې نه به جدي تاسو مخ خک د ازادۍ رادیو ناوړي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وایي د دوی د کډوالو رسیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر ملا فضل الرحمن سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند د ختمېدو غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبرې ورکړی دی. د خبر له مخې فضل الرحمن ویلي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګډو دنیا عالمانو د لړم پر 15مه د پاکستان د پوز له لوی درستیز آسم منیر سره په کتنه کې له پاکستان د بی اسنادو افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. د پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بی اسنادو افغان کډوالو د اخراج بهیر ګړندی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې فضل الرحمن د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې دا سفر یې شخصي کړی دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم کتلی دی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون په خپل یک شبکې لیکلي دي چې دغه کسان په یو چارټر الوتکې کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې 45,860 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدولي دي. دا کسان تر ډیره په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم له کاناډایي بنسټونو سره یې کار کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازی د لبنان او اسرایلی پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکې حل لارې غوښتنه کړې ده. پر پوله د حزب الله ډله شیران ملاتړ کوي او اسرایلو ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو سیمو ته وغځېږي. د نړیوالې زیربناوې انرژۍ د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي استازی او همغږي کوونکي اموس خوشتاین پرون په بیروت کې خبري اعلان تو ویلی و ډیپلوماټیک حل لار د زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرایلو په شمال کې خپل مينو ته ستنه شي. په 13 اکتوبر میاشت کې اسمون د لبنان او اسرایل ترمنځ د موافقه منځګړیتوب وکړ چې جو بایدن یو بریالی او تاریخي موافقه وبلله. که څه هم اسرائیل او لبنان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې له مخې د ګازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو د یونان په پلازمېنه اتن او نورو ښارونو کې د زده کړو د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. دغو اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. همدارنګه ټاکل شوې ده چې د صدراعظم محافظه کاره حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې دننه د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره به په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کم شي او د دولتي پوهنتونونو د خصوصي پوهنتونونو دروازې به د هغو کسانو پر مخ باندې وتړل شي چې دوی د دغې پوهنتونونو د فیسونو ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت پیلوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې او هغه یې وترهګره ډله بللې ده. مایک مکال د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د افغانستان په اړه د جو بایدن د ادارې د سیاستونو په اړه په یوې غونډه کې ادا وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د ده په ټکو د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه او هغوی یې ترهګر وبلل. ښاغلي مکال په هغه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د غړو په حضور کې په افغانستان کې د جو بایدن په سیاستونو باندې د تمرکز لپاره جوړه شوې وعده وکړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. هغه عایده چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده. مایکل مک‌کال د خپل خبرو په یو برخه کې داسې وویل:
د دولت یعنی د امریکا حکومت د ناکامو پالیسیو له امله د سولې د تامین یا د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هیڅ پروګرام نشته. د افغانستان وضعیت مخ په خرابېدو دی. که څه هم طالبان له موږ څخه غواړي چې هغوی د ترهګرو له لیست څخه وباسو، خو هغوی ترهګر دي. د افغانستان حالت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. په طالبانو کې منځلاري نشته، د هغه څه خلاف چې ډېر هیوادونه یې فکر کوي.
په دې ناسته کې چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړو استازو توماس ویس او رینا میری او د دې هیواد د نړیوال پراختیا ادارې مرستیال هم حضور درلود او د استازو پوښتنو ته یې ځواب ورکول، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر له طالبانو سره د امریکا د حکومت پر چلند شک څرګند کړ. مایکل مک‌کال وویل د جو بایدن اداره فکر کوي چې له طالبانو سره ملګرتیا ښایي د هغوی د اقداماتو لپاره ګټوره وي، خو په خبره یې د طالبانو چلند په ښکاره ډول ښیي چې تر تاثیر لاندې نشي راوستل کېدی. ښاغلي مک‌کال زیاته کړه چې نن ورځ افغان ښځې او نجونې په یوه ناوړه وضعیت کې دي چې د ده په خبره له دې هېواده د امریکا له وتلو وروسته تر بل هر وخت بدتره دی. مک‌کال د وسلو په نړیوال سوداګرۍ کې د طالبانو د ونډې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ورته خوندي پټنځایونو د جوړولو په حال کې دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې $1 میلیارډ پوځي تجهیزات پلوري، چې د ښاغلي مک‌کال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا نورو دښمنانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مک‌کال څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېره کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د کانګرس په غونډه کې د امریکا د استازو جرګې د غړو د اندېښنو په ځواب کې وویل دوی له افغانستانه د ګواښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره خپلې ترهګریزې وړتیاوې له سره تنظیم کړي دي. د ښاغلي وس په ټوکو د امریکا او د هغې د متحدینو د ترهګریزې د اقداماتو په پایله کې د القاعدې شبکې وړتیا له 1996 وروسته په 20 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. توماس ویس دا وکړه چې طالبانو د القاعدې مشر ایمان الزواهری ته په پناه ورکولو سره له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې.
Since then we assess that the Taliban have undertaken effort
la hawa waqt raisi mug dar zaw che Taliban da al-Qaeda pa tada aw da khpal amniyati tahudat da pura kawlo la par hatsi kadi hawa che mug andekh mani aw da Daesh dali da Khorasan walayat sangi da tarahgar dali wartiya aw ahdaf di
Khorasan province or ISIS-K
پور تا وخت کې په افغانستان کې د خزون جنو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا څنګه استازي رینا میری په دې غونډه کې وویل چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی. میرمن میری په دوام کې د افغان خزو له حقوقو څخه د دفاع پر دوام ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې امریکا به تر هغو د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي په برخه کې ژور او معناداره بدلون نه وي راغلی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه تامین کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د شنبې هی ارغوانی خوځښت لخوا د طالبانو لخوا د بدحجابۍ په تور د نجونو ښځو نیول په غبرګون کې وایي چې دا نه یوازې د افغان ښځو د اساسي حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی په وړاندې یو جرم ده. که تاسې غواړئ چې د دغې راپور نور جزئیات ولولئ، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. اوس به هم په کابل کې د پرونۍ ورځې چاودنې ته ورشو چې د یوې کورنۍ لور پکې مړه شوې.
دا د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د پنجشنبې ورځې په چاودنه کې د یوې 40 کلنې ښځې زرغونې چې د چاودنه کې وژل شوې د یوې خپلوانې غږ دی. د هغې په وینا زرغونه بازار ته د جامو اخیستلو په موخه تللې وه، خو بیرته کور ته ستنه نه شوه. دغې میرمنې د امنیتي ستونزو لپاره له موږ وغوښتل چې په راپور کې نوم یاد نه شي.
څلور بجې وې، خور ته مې په سترګو رنډه شم، مړه شوه. نور زموږ ځوانان له منځه ځي، کور کې مو ماتم دی. لوره وینګورې هره شیبه زوف کوي، ډاکټر ته یې وړو، سیروم ورکوي، زوی له هیواده بهر دی، مورې له وکلونو راهیسې نه ده لیدلې، کلونه وشول. اوس مور مور وایي او د ټلیفون له شا څخه چیغې کوي. دا څرنګه حکومت دی چې د ځانمرګې برید مخه نشي نیولی او موږ ته اجازه نه راکوي چې خپله خور په روغتون کې ووینو؟ هغه وخت مو ولیده چې زما خور مړه شوه.
فرانس پریس خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ د ویاند خالد زدران په حواله ویلي چې په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دولس تنه نور ټپیان شوي دي، خو د کابل د ایمرجنسي روغتون مسؤلینو د دې پیښې د ټپیانو شمیر دیارلس تنه ښودلی. د دغې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یو تنځوان چې د پنجشنبې د ورځې په چاودنه کې په پښه او خېټه کې ټپي شوی و او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
د چاودنې سیمه کې موږ په پیادرو کې تیریدو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. زه نه پوهېدم څو کسان زما خواته ټپیان او شهیدان پراته وو. زه یو روغتون ته انتقال شوی یم او اوس تر درملنې لاندې یم.
تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پنجشنبې په ورځ دا چاودنه په داسې حال کې وشوه چې کابل ښار په تیره یوه اونۍ کې د څو چاودنو شاهد و. یوازې د کابل ښار په لویدیځ کې تیره اونۍ یو بل برید هم شوی و. محمد علی ریحانی چې د شنبې د ورځې د قربانیانو څخه دی چې د دې برید مسؤلیت داعش منلی و، تره یې محمد حسین ریحانی ازادي راډیو ته وویل چې وراره یې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و.
محمد علی ریحانی یک جوان 28 ساله بود، جوانی که تمام بار مسئولیت زندگی فامیلش.
محمد علی ریحانی 23 کلن و ځوان، هغه ځوان چې د کورنۍ ټول مسؤلیت په غاړه و. د کابل پوهنتون د قانونو د جیولوجي په څانګه کې محصل و. کله چې له کاره کور ته روانو په هغه چاودنه کې چې پر یو کاسټر موټر چې له ځوانانو او مظلومو خلکو ډکو شوی وه شهید شو.
مردم بدفاع و مظلوم غرب کابل واقع شد، به همراه تعداد دیگری از جوانا شهید شد.
د ښاغلي ریحانی په وینا محمد علی د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښودلو او اړ شوی و چې د یوې خپرندویې ټولنې د چاپ په څانګه کې کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما وایي چې د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د هزارهګانو لږ تر لږه 25 هزارهګان وژل شوي او ټپیان شوي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. د کابل برچی کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی د امنیت د تامین لپاره جدي او اساسي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د وروستیو بریدونو او د دغو کورنیو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و چې داعش یې ځپلی او ترهګرو ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې او د هیواد دننه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د شنبې هایي ارغواني خوځښ د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې ویلي دي چې دا نه یوازې د افغان ښځو له اساسي حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی پر وړاندې یو جرم هم دی. دغه خوځښ پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې باید د طالبانو حجاب وغندي او د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. چا د مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي ونما په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي وو چې دا ډول نوینې له زای سره یو لوی بدنامي لري چې افغان میرمنې لا د ډېر خطر سره مخامخ کوي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیول کېدو د خبرګونونو په دوام د شنبه هایي ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو دغه کړنې نه یوازې د افغان میرمنو له بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د دوی په وړاندې جرم دی.
د شنبهای ارغوانی غورځنګ د جمعې په ورځ د یو اعلامیې په خپرولو سره وویل، د طالبانو د دوی په ټکو دا ظالمانه عمل د ښځو د کنټرول او ځپلو او د هغوی د حقونو، عدالت او ازادۍ د له منځه وړلو ښکاره هڅه ده. د دې اعلامیې له مخې طالبان د دې حکم په پلي کولو سره دا پیغام ورکوي چې د ښځو بدن او انتخابونه په دوی پورې اړه نه لري او دا د دوی د بیان او نظر د ازادۍ له حق سره ښکاره ظلم دی.